سلامونه ستړي مشه کابل کې د مخام شپک وجه شوي خبری مجله کې مو ظفر دستیال قربانې مجله کې درته روسي او مهم مسائل راخلو خو پیل به په خبرونو وکړو. په زابل کې روغتیایي چارواکي وایي په روستي ورځو کې د نسناستي په سلهاو پیښې په دې ولایت کې ثبت کړې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیښې په مرکز، استیریو، ترنک او ارغنداب ولسوالیو کې ثبت شوې دي.
د درې ورځو راپه دې خوا بیا هم په خواشینۍ سره د زابل د سوري د بدین په سیمه کې د مرکز د ترنک په سیمه کې او همداسې د ارغنداب د ملیخیلو او عراقو په سیمه کې د شدید نسناستې ګڼې پیښې رامنځته شوې دي چې تر اوسه پورې د ثبت شوو ناروغانو شمېره نږدې اتو سوو ته رسېږي.
خغلی حکیمی وویل صحی ټیمونه سیمې ته رسیدلی دي او د مریضانو درملنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه مریضان چې وضعیت خراب دی ځانګړو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دې ناروغۍ څخه د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. تېره میاشت په زابل کې د سیلابونو او نسناست له کبله شپږ تنه مړه شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکوونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. ناروې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو په څه باندې یو کال کې د ښځو او نجونو وضعیت د ټکان ورکوونکې تر حده خراب شوی دی. د خبره په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. میرمن یول په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ارمنستان صدر اعظم ویلي چې په ګډه پولې له آذربایجان سره د نښتې له امله 940 سرتیري وژل شوي دي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ سملاسي د نښتو د بندېدو غوښتنه کړې ده. په 2020 کال کې د باکو او یورنیان ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناګورنو قرباغ د جلا شوې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ وخت نا وخت نښتې رامنځته شوې دي. دواړه هیوادونه په دې سیمه کې د روسیو نښتو د پای له پړه پر یو بل چوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د نن سهار راهیسې یو ځل بیا پر اوربند هوکړه شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوي بیان کې هیله څرګنده شوې ده چې د روسیې ځواکونو په منځګړیتوب رامنځته شوی اوربند به په بشپړه توګه عملي شي. خو د آذربایجان رسنیو راپور ورکړی چې دا اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته مات شو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي ځواکونه یې شاوخوا 6000 کیلومتره خاوره بیرته له روسي پوځیانو نیولې ده. زلینسکي تېره شپه دا اعلان روس تر هغې وکړ چې په سیمه کې یو روسي چارواکي ویټالي ګینچیف هم ومنل چې اوکراینی ځواکونه د خارکیف په شمال کې هغه سیمې نیولې چې پخوا روسي پوځیانو سره وي. اوکراینی ځواکونه د رواني میاشتې په سر کې د یرغلیزو عملیاتو له پیل وروسته جګړه کې پرمختګ خبر ورکړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وړ مورز وویل دوی په خارکیف، لوهانسک او دونتسک کې شل کلي آزاد کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د پوهنې وزیر هغه څرګندونه ته چې ویلي وو خوندزي د کلتوري ستونزو له امله بندي خلکو خبرګون ښودلی دی.
او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زمونه ما د جنکې چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریخ ده.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان کې ماشومان سختو کارونو ته اړ شوي دي.
پلاسو د دوه کال خېټو هم مو ساري خېټو ماشيني مکتب ته ده.
پکتیکا کې نڅرګندو کسانو د یو بزګر تر 300 زیات شنې او میوندرونکي ونیره کړې دي. همدارنګه په پاکستان کې محکمې د علي وزیر ضمانت منزور کړې دي. په خبرونه کې درته نور مطالب هم لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه دې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي وو چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لور روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او دغه شانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو دولسو میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکېدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلي چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی که نړۍ لاسپکار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلي بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups.
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونه نیولو، جبري ورکېدو، فزیکی زورونه او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
ښاغلي نیکلسن وویل چې اروپایي ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک او ټویټر کې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کمپاین پیل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو ګڼ کارکوونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم هشټګ پیل کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر د وروستیو څرګندونو په تړاو چې ویلي و افغان سپینګری نه غواړي له شپاړسو کلونو پورته لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي سخت غبرګون ښودلی دی. د دوی له ډلې ځینو د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خویندې زده کړې وکړي. د ننګرهار پوهنتون استاد وحدت الله خپلواک چې تازه جاپان ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته ویل چې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو بندولو دې ته اړ کړ چې افغانستان پرېږدي.
دا چې زما لور د ووم صنف کې د خپل صنف اولومره وه، نو همیش به زوریدله او د هغه د زور او تکلیف له وجې به مونږ هم په تکلیف دلو. نن هم د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. همدا باعث شو چې زه تصمیم ونیسم چې افغانستان ترک کړم او جاپان هیواد ته راشم.
د ښاغلي خپلواک لوڼې ښایي نیکمرغه وي چې د پلار په مرسته له افغانستانه وتلي او په یو بل هیواد کې زده کړې پیل کړې وي. په کور دننه له شپږم پورته د بیلابیلو ټولګیو سلګونه زده کوونکي شته چې د ښوونځیو برخلیکې نامعلوم دی. امین الله د یو پنځه کسیزې کورنۍ مشر دی. درې لوڼې اوس مهال ښوونځي ته له تګ راګرځول شوي دي.
زه د وزیر صاحب معرف نه بالکل دا خبره نه منم چې وایي چې دا خلک جنکې باندې چې مکتب ته ورنسي. دغه نه چې دا خلک اوس خپل ځانه یو خبره جوړوي. ما درې لورګان مې دي چې درې د مکتب نه پات. دنیا وګوره، دنیا په چیر روان دي او دا خلک وایي چې افغانستان خلک نه مني. زه منم دا جنکې چې مکتب ته ورنسي آینده بالکل تاریک ده.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو غونډې ته د ازادۍ راډیو د خبریال د یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې افغان سپینګری نه دی حاضر چې شپاړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. د ښاغلي منیر دا څرګندونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. د ټولنیزو رسنیو ګڼو افغان کارونکو هو زه غواړم چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي په نوم په فیسبوک او ټویټر کې هشتګ پیل کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د نجونو په وړاندې دي د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې یوه ډله سپینګیري او ځوانان ښکاري چې په لاسونو کې په دري او پښتو ژبه لیکلي شعارونه نیولې دي. په دې شعارونو کې لیکل شوي نجونې حق لري ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. زده کړه په نارینه او ښځه فرض ده او زه غواړم لوڼې او لمسیانې مې ښوونځیو ته لاړې شي. په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامه له مرستیال مارک پوتزل سره په لیدنه کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصېدو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې نړیوالې ټولنې هم په وار وار د طالبانو له سرپرست حکومته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د خلاصېدو شرایط نه دي برابر.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي.
یو شمیر فعال ښځو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نه شي. له دوی څخه درې تنو د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوې وه د افغان نجونو د راتلونکي په اړه اندېښنې وښوده. له یو کال څخه زیاته موده وشوه چې شاوخوا درې میلیونه افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ. په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی ناهید فرید او د بشري حقونو فعال نجیبی سنجر د افغان جنو او ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت په چټکۍ تر ټکان ورکوونکي حده خراب شوی دی. یوه بیلګې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چېرته چې د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې ده. فکر وکړئ.
په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پرېکړې ډېرې نیوکې شوې خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولی. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently, women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education,
دا مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له اساسي حقونو، زده کړو، کار او له اجتماعي او سیاسي حقونو بې برخې دي. د بې عدالتۍ یو رښتینی جوړښت زموږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شراکت کوو، هغه هم په خپله خوښه او د دې په منلو چې هر څه عادي دي. هغه جرمونه او بې عدالتي چې د افغانستان دننه پیښیږي نه بخښونکي ده.
Inside of Afghanistan, are unforgivable.
په تیر یو کال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې لارو کوڅو ته راووتلې، اعتراضونه یې وکړل او د کار، زده کړو او سیاسي مشارکت غوښتنه یې وکړه. خو د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت دا اعتراضونه وځپل او اوس ښځو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهد فرید د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی ده.
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارتاید دی. لومړنی څوک نه یم چې دا خبره کوم، خو د نړیوالې ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشتوالي ته په پام دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق خپرې کړې وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیونه نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تلو پاتې دي. د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر په همدې اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل نه غواړي. د منیر دا څرګندونې افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې او د بیلابیلو قشرونو سره تړلو ګڼو افغانانو وویل چې د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري ستونزې نشته، بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد یوې محکمې نن د پاکستان په ملي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر ضمانت منظور کړ. د نوموړي وکیل قادر خان ویلي د علي وزیر پر ضد په سند صوبه کې جوړه شوې 4 واړه قضیې ختم شوې دي. اوس چې په ټولو قضیو کې د هغه ضمانتونه شوي، نو آیا علي وزیر به خوشي شي؟ د پښتنه د مشال رادیو خبرې یا هارون بچا له مدافع وکیل قادر خان څخه پوښتلې ده.
نن موږ عدالت کې ضمانت پیش کول هغه کې 2-3 ورځې لګي کړه، دا هغه په ویریفیکیشن او په دغه کې هغه یو پروسیجر یو پروسیس دی چې د کله ضمانت راوړي نو هغه نه پات بیا باندې کې 3-4 ورځې مزید.
او تر دې مخکې وکیل صاحب ضمانتونه به وشو بیا به بل مقدمه د علي وزیر پر ضد راووت. نو دې ځل تاسو څومره هیله منې چې ټولې مقدمې خلاصې شوې دي به اوس ګنې خوش شي؟
یاره زه دا نشم ویلی، ولې چې دا دې خو څلور وخت ولې اوس نه یو خبر چې اوس بلې بل کوم چېرته پټ پېښه نو هغه نشم ویلی. خو دا دی چې یاره خو اوس وینو دې پر ولې چې اوسه پورې ونه خو د دې نه داسې څرګندېږي چې بل کیس کې نشته، بله مقدمه پې نشته.
او قادر خان صاحب، علي وزیر خو په دې وروستیو کې ناروغ او بیا هسپتال کې بستر شو، نو هغه ته تاسو دا د ضمانت خبر رسول دی، دا هغه عکس العمل څه دی او دا هغه صحیح وضعیت څنګه دی؟
هغه خو بیګا ور سره زمانی دل شو هسپتال تور لته و، طبیعت یې صحیح نو او نن ورغلې نه مو خو یقینا خبر به تر رسیدلې. ما ته لا په خپل خبر نه دی ورکړه، خو نور مرګري خبر شوی دی هغه به ته ضمانت کې دغه کړی و ته به وینا کړی.
وکیل صاحب، د ناروغي څه ده او علاج څنګه روان دی؟ تاسو مطمئن یې چې علاج صحیح سم کیږي؟
نه، هغه سره چې تم بیګا زما خبره وشو نو هغه مطمئن نه دی، علاج په هغه توګه نه کیږي چې تم نه داسې سړي په کار دی. د ته وایي چې پیتا کې سم سره دا کوم څه ګیسټیک پرابلم دی اوسه پورې دم نه ډایګنوز کیږي چې څه دی.
د مشال رادیو خبریال هارون بچاو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت کېدو په اړه د هغې د مدافع وکیل سره خبرې کړې وې.
له خبرونو ور اخوا،
د بشري حقوقو څار سازمان د جرمولو نه نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د شوو جنگي جرمونو په اړه خپل څېړنې ژر پیل کړي. یاد سازمان په یو نوي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې شوو جرمونو ته رسیدنه او عدالت ته د افغانانو لاسرسی له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی. په ورته وخت کې په شلو کلونو کې د جګړې د قربانیانو د کورنیو ځینې غړي هم د عدالت غوښتونکي دي او له نړیوالې محکمې غواړي چې د څېړنو په ترسره کولو سره دي عدالت پر ځای کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوري.
فریازور هغه څوک چې د روان مریض کال د ثور میاشتې په لومړۍ نیټه د مزار شریف د شیعهګانو په یو جومات کې په انتحاري حمله کې ورور وژل شو. دی د طالبانو له حکومته دا تمه نه لري چې د ده د ورور وژونکي دې محکمې ته راکاږي، ځکه د فریازور په خبره طالبان په خپله د انتحاري برید کوونکو کنډک لري او له داسې یوه حکومته د عدالت غوښتنه بې ځایه ده. خو دی د نړیوالې محکمې په څیر له نورو بېپرې عدلي او قضایي سازمانونو تمه لري چې د ده د ورور له وژونکو سره حساب وکړي.
لورور پرته د کورنۍ واته غړي مو وژل شول، د ځینو د بدن غړي پرې شوي. که یوه بېپرې محکمه جوړه شي، یوه داسې محکمه چې په واقعي توګه قانون پلی کړي، نو طبعا موږ د داراز جنایتونو د عاملانو د مجازاتو غوښتونکي یو. دوی ته باید جزا ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پر ځان نیوکه کوي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي چې 14 کاله کېږي افغانستان د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی او یادې محکمې هم په دغه هیواد کې د جنګي جرمونو د څېړلو ژمنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم د جرمونو نړیوالې محکمې وغړي د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې له دغې محکمې وغوښتل چې ده ته اجازه ورکړي تر څو په افغانستان کې د طالبانو او داعش خراسان څانګې د جنګي جرمونو په اړه څېړنه وکړي، خو دا څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. د بشري حقونو څار سازمان غړي حیدربار ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له حکومت ادا تمه نشي کېدای چې جنګي جرمونو ته د رسیدنه وکړي. له همدې امله دوی د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې پر خپلو ژمنو او مسؤلیتونو عمل وکړي.
شپاړس کاله شول چې د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان د وضعیت څېړل پیل کړل، خو تر اوسه یې په کار کې پرمختګ نه دی شوی. نو موږ له نړیوالې محکمې غواړو چې ژر تر ژره د یوه پرېکړه وکړي تر څو تر یوې اندازې د محکمې کار مخ ته لاړ شي، ځکه افغانانو ډېر انتظار وکړ.
د بشري حقونو څار سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې په وروستیو میاشتو کې دوی د طالبانو په لاس یو لړ هدفي وژنې، شکنجې، د انسانانو تری تم کېدل او د ښځو او نجونو پر حقونو د تیریو ځینې پیښې ثبت کړي. په راپور کې د غشان د داعش خراسان څانګې له لوري پر شیعهګانو او هزارهګانو بریدونو ته هم اشاره شوې او ټینګار شوی چې عدالت ته د رسیدو لپاره د افغانانو انتظار ډېر اوږد شوی او د جرمونو نړیواله محکمه یې باید د څېړلو لپاره اقدام وکړي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ملګری ملتونه وایي تیر کال په نړۍ کې شاوخوا 50 میلیونه وګړي په نوي یا عصري غلامۍ کې ژوند کاوه. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې د عصري غلامۍ بڼې جبري کار او جبري ودونه پکې زیات و. جزئیات په دې راپور کې.
د دې میدان وردګو ولایت اوسیدونکی لس کلن فیصل دی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له خپل پلار سره د میدان ښار په یوه لمنه کې خښتي وي. دا یوازې فیصل نه دی چې په کم عمرې شاخه کار ته مخه کړې، بلکې په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي وضعیت ډېرې کورنۍ دې ته اړ ایستلې چې په خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاخه کارونه وکړي. د ځینو راپورونو له مخې ان یو شمېر کورنۍ دې ته مجبوره شوي چې خپلې وړې لوڼې له وخته مخکې واده کړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر 2021 کال تر پایه شاوخوا 50 میلیونه وګړو په نړۍ کې په نوې یا عصري غلامۍ کې ژوند کاوه. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې پکې جبري کار یا جبري ودول ډېر زیات دي. دا د 50 کلونو مخکې راپور په نسبت په سلو کې 25 زیاتوالی ښیي. د کار نړیوال سازمان او شریکانو یې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د بېلګې په توګه د جنسي سوداګرۍ استثمار ته په اشاره یې ویلي چې دې پدیدې د هرو څلورو تنو چې اجباري کار ته اړ ایستل شوي یو یې اغېزمن کړی دی. بې وزله ښځې او ماشومان تر ټولو زیات د دغه وضعیت ښکار شوي دي. د کار نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د مهاجرت له نړیوال سازمان او واکفري بنسټ سره چې په نړۍ کې د معاصرې غلامۍ څارنه کوي په ګډ راپور کې ویلي چې د تېر کال تر پایه په نړۍ کې 28 میلیون وګړي جبري کار کولو ته اړ شوي او 22 میلیونه یې هم جبري ودونو ته. په دې راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی دغه راز ویل شوي چې دا د 50 کالو مخکې راپور په نسبت چې په 2010 کال خپور شوی و په نړۍ کې د هغو کسانو په شمېر کې چې په عصري غلامۍ کې ژوند کوي 10 میلیونه زیاتوالی ښیي. د راپور پر بنسټ 2/3 برخه زیاتوالی یوازې په جبري ودونو پورې تړاو لري. د واک فری فاونډیشن مشرې ګریس فورست اسوشیټد پریس ته ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې 50 میلیون وګړي یوه محافظه کاره شمېره ده، ځکه د ماشومانو د جبري واده او د هغو د تر ټولو ناوړه ډولونو یعنې جبري کار کولو ترمنځ تشې موجودې دي. د نوموړي په خبره دا په ټوله نړۍ کې په عصري غلامۍ کې د خلکو د ژوند کولو یو بنسټیز اټکل دی. د افغانستان ترڅنګ بنګله دېش، کانګو، مصر، هند، اوګاندا او یمن په نړۍ کې د عصري غلامۍ له تر ټولو زیات ځپل شوي هیوادونه بلل شوي دي. خو په دې راپور کې دغه راز ویل شوي چې شتمن هیوادونه هم له دغې ستونزې خوندي نه دي او وایي نږدې د هرو څلورو جبري ودونو یوې په لوړ یا ورڅخه څه کم په متوسط عاید لرونکو هیوادونو پورې تړلی دی. د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 10 او 15 کلونو ترمنځ شاوخوا 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي. د جبري ودونو په اړه کره شمیرې نشته، خو په دې وروستیو کې چې پر افغانستان اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو پراخ سیوری غوړولی د جبري ودونو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي دي. په نړۍ کې د جبري ودونو 2/3 برخه په آسیا پاسیفیک سیمې پورې چې د نړۍ زیات نفوس پکې اوسي تړلې، خو په عربي هیوادونو کې هم د جبري ودونو شمیر زیات دی او د هرو زرو وګړو نږدې 15 جبري ودونو ته اړ ایستل شوي دي. میرمن فورست په یو بیان کې وویل عصري غلامۍ د انسان په لاس رامنځته شوې یوه ستونزه ده چې له تاریخي غلامۍ او د دوامداره نابرابرۍ له جوړښت سره تړلې او د کار د نړیوال سازمان مشر ګای ریډر بیا د دغې غلامۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ خال کې
د زیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په دې خبري مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم مونږ وو. اوس هم ورزو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی: لاري ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زموږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. کچېرې نه بیا د روزګانه پورې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي. او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمسالله شمشار د روزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میاله کني وجره ګوره عبارت رو نه داسې وکي مثلا ولس نګرمه یو د چې اجازه نه کوي ته وخت ما سره بیا قسم باور وکه ما سره خپل کوی خپل بچان دي د خپل بچان زوس مخته تر سم نیوشاله په څه خاطر سره چې د دې د بیر دي دوا بچخه چې وس مثلا د خپل بچان خپل کوی خپل لیسه خپل کوی خپل درس توان خپل کوی درس گئی مورت وای گئی زورت گئی مسایت ورس په هغه په رقم په یو ټکو ټکال زرا ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي، نو ولس د شل کار وای درس تاسول په دولتو کې ولیاسه د پونتونو ته ولیاسه په دولسوالي کې ولیاسه په مرکز کې ولیاسه په مرکز کې مرځه پنځه کاله تکا کې مرځه ژوند کوو.
سلام نیک لونیک پر زوینه مې ومنه استفاده نشارې من کابل نه.
مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې ښوونځی د انجونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهېږم چې د انجونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري، دا طالبانو دي چې ستونزه لري. وی به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو ښوونځی پرانستل کړ. دا ډېره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.